آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یادې کړي اوریدونکو د همدې ونی په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واوره ورېده دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واوره په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به چې یو کرنیز هیواد دی اغیز کوي په دې اړه درته یو مرکه هم لرو د خبرونې په پای کې د ورکشو عزیزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم شته خو راځي فایل تاسو په پیغامونه وکړو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هلی وای مزه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم موږ په د دوی درې میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي غنم مودغه سی پر وچېدو دي مرور بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي نو دغه طالبانو بند کړی دي بس دغه د بولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر بولپور چارواکو پورې ورسی موږ ډیر په تکلیف یو وسلام
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم نیکی دي زما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو تور سیری د ایراد د ریګریشن ماجر چې د مسلم پراته دي غریب خلک پښکستان دا غن ماینګان ټوله د خلک دي غلط خلک دي خلکو ته مایسه نور کوي خپل اخري غریب سړي ته نور کوي دا غ مسولین چې د ماسي به څنګه کوي دا د زمون ژغونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجر کې ډیر زی په خلک ستا دا غن ماینګان ټوله د غلط خلک دي نیت سم توځي کوي خپل ځانو ته کارټی نو دا زمون ژغ دی ورسیږي د مسول خلکو تر غوږه پوري
السلام علیکم آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او روغ اسور د موږ غوښتنه وختونه مسول چارواکو ورسوې موږ تامن بلسواری کې دی مخابرات او ډیر ستونزې د ورور خلک ډیر پستې دي سره دا خبره ورسوې سلام علیکم
زمانو ماته اولاد د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پریګدم ستونزې دا غدي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بهخاک روان دی د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذګیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذګیرې نه ورته جوړېږي که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذګیره باندې ورکوي او 500 به کمپیوټری تذګیره باندې ورکوي دا د امارت یو نوی قانون دی تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپړو چارواکو ته ورسوي تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هر برخه کې
زه د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروي زه یو پیشنهاد لرم ا پیشنهاد دا دی چې د کوټ پولیسوالۍ کې ډیره وشکالي چې دوه سیلابونه راوځي چې د غوښ کوټ سیلاب ورته بلته د غره سیلاب وي او دواړه په ډیر خسته ځای کې بندیږي چې خسته بندونه ورته جوړ شي نو ستاسو نه هیله کوم چې هغه موسسات چې د کارونه کوي هغه ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کامیاب اوسئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز کائنات عزیزی غوړم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي دا چې زیاتره اثر زده کړستا چې هغه په مدرسو کې تدریس کیږي او نه هم مشکل چې هغه د کړ په مدرسو کې ترلاسه کوي ځکه مدرسې دومره په معیار برابر نه دي هو په مدرسې کې دیني عالمان روزل کیږي د دین لارې ته خدمت کیږي هو له عصر زده کړه نه ترلاسه کیږي نو موږ نس کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیاسي یا هغه کار ومومو چې موږ په عصر زده کړو سره ترلاسه کولای شو نو موږ باید عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان دپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کېږي، دا خو یعنی هېڅ پر ځای خبره نه ده، او هېڅ زه سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کېږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول سي، باید د ماسټري او نورو داسې نورو ډیګریانو دپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس سي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کېږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو یې زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ضایع کېږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. و په مدرسو کې دینی علم تدریسیږي، و علم و اسلام ته خدمت کیږي، و قران ته خدمت کیږي، خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. و هغه ته د سند ورکول سي، هغه ته د ډیګري ورکول سي، خو د دینی زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان بکلی اوسېدونکی. کنی نکونه خو نو ستا د دوا پخښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیان په لپاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه سپښ کې ډاکټرانه سپښ کې ډاکټرانه د ګور دا یو ډاکټر دی، کجی د سر درد ماغه ډاکټر دی، کجی د میجه مریضی ماغه ډاکټر دی، کجی د ډوک مریضی ماغه یو ډاکټر دی. بس ته نه استی ګر دغه یو نقطه درکې ته دا واو سره زمون مشکل نه دي، زمون مشکل د رقم د شي سره دي چې مسلکي ډاکټرانه سي. بس نو خسر راکې چې بیا د بازار د واره وړو اشرم په وسی بس مخ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا و درې په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي. بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر یې لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډو کې جلا ډاکټر دی. دلته بس د ګور دا یو ډاکټر دی، د ګور دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي. هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی، دوه ساونه پر ورته نه سي، ټیلی وټم بي بارا یې سر شي شروع یې کړ خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او دوا وی خو نه هغه ځای خو لږ دي. معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جخه د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګردو د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورو نیوشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی اوس د مروار سو معنا یو یو پرکټ کولی راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم مریضم نه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ماز نقصه راکې مرش په وسیم سیدی. دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته درد کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اری مریضي ډاکټر جلانی مستګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یم هغه ډاکټر دی کمو د پرمیدات درد ورسو ماغه ډاکټر دی، کمو پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی، کدا صاحب مشکلې پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی. چوس خالي ډاکټران سره جلاسي مرته نخصه را کی ترچبه برابر کم سی دی.
منم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړې سردل ته مریضان راوړې سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سوولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرز مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چې نه یې تر سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل دغه نه امید پاتې سو دوا نه ورسي.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډیر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا غوولو چې شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالۍ او کلو باندو په سطح، په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي.
سلامونه مونږ کې احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته.
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود همدغه ده چې ښځینه ته یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي، البته نارینه ډاکټر ته، او ښځینه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي. او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي، که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي، خامخا دا خو شپېته سلنه ام سی ایف سازمان ویلي وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان ښځینه افغانان هغه ته صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه. او موږ د دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا بولو که ښځینه ډاکټران ته موقع ورکول شي، د ولایتو مرکز په سطحه او د ولسوالي او کلو بانډو په سطحه، په هغه صورت افغان ښځینه ستونزه په ډېر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم، زه هدایت الله د میدان د ولایت د نخت ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیرالمؤمنینه، دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي، موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو، چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راپساته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ عزت ته ضرر رسواله کړي، نور دې په خدای سپارم. او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. نشته
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې د افغانانو ته د منولو نه ده، یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس، افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو او د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال او اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دي، دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لار حل شي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ راځي ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خوښ پیږې چې ما پیغام صاحب کی ټول افغانان ټول ولس پدې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی کسب لا دی د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانون افغانان بولی د دې او اسې رد عمل پدې کې ونه شو. هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي، زه خوشاله کیږم هم لټوم دې اسې رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبيعت خلک دي، دوی د چوسم دغه خاورې تجمن دی، هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستی دی. پر دې باندې افغان ولس هیڅ کله اعتماد نشي کولای، هیڅ تکیه نشي بر کولای. رسکو دا غاړي حساب خټک لا شو شو هغه رد کړل. لاغه دا خبرې ناممکن او بلل د افغانانو شتون کې. نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې چې زموږ مشران دي، کامیر خان متکی دي، نو رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم د ویټیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هیڅ غم خورې نه کی. ماجل خپل ګیډي او خېټي په غم کې دي. د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړی، شریعت په نامه هر څه کوي. ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره. دوی اوس هم شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه او کورونه بنګلې لري، ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي. د هغو ساتنګ او خدمات د دې خاورې که هېڅ رحم او شبکت نه بر لري، نو دوی امانت او داسې موقتي راغلي دي. نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو، نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي. الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره.
اوریدونکو، دا استاد پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې مو چې یاد کړې، هغو ستونزو ته رسیدګي وشي، او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې، پر هغو سپارښتنو عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لمړنۍ واوره ووریده. دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالۍ پرله پسې شکایتونه درلودل، او دا هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمی پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده. دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او د غراز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي، په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پوښتلې دی.
د ورښتونو په اړه وړاندوینه شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبينه یو، خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی، تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروری وو هغه متاسفانه ونه شو، او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې؟
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حده پورې ورته خوشبينه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورښتونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره له دې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورښتونه په همدغه شکل سره وي، نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي، او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی، رواني اوریاوي او هغه چې پراتلونکو کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړی چې د ورښتونو د زیاتو ورښتونو لامل دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغه تاثیراتو یو برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم او وضعیت او حالات په کتو سره، سره لدی چې لا یو اړخه اقلیمی تغیرات رامنځته شوي، لبل اړخه ادارات په کاوی او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي، او تر ډیره حدا پورې بده تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. اورسته پښتنه دا چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوند ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان، نظرسنجي، وړاندوینې، نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو اجزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخه ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هارمل د کلی اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 5 او بله شمیره یې ده 0 5 1 9 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابل. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 10 10 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري، او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی ده 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی، یا کوم دوست عزیز معلومات ساغی، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 5 4 15 3. یعنی 0 5 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده، هغه هم درته وایم چې ساده شماره ده: 0 5 8 9 40. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازهری رادیو مینوال ټولو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم په دې هله ټول راتره کرو او د صحت جامع فرتنوي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره مزار شریف نه ما چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کښوي دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټی ان ده 0 اتاویا 903 904 وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا. یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف بلخ ښار نه درک شوی دی. شمارې وروستۍ کې تکراروم 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت 0 اتاویا 903 904 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا 0 پورا 900 افغان نمبر دی. 0 پورا 900 904 904 په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې طرفای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې خو وختونه او د الله په مات.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو تاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بداوي چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټوله کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: 0-2-2-1-اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0-2-2-1-اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورته احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. موږ د په اړه باندې هېڅ معلومات نه لرو. عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمیرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: 0-3-8-2-2. بله شمیره وایم: 0-2-6-18-1-40. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مې شغلې طاهر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه پدې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه ګلستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده: 0-0-1-4-2-8-1-9. شمیره یو ځل بیا وایم: 0-0-1-4-2-8-1-9. یعنی 0-1-1-2-3-8-9. او دویم افغان بسیم شمیره ده: 0-0-6-3-9-2-0-8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت، تر 6:46 پروګرام. د خدای په امان.
آزادی میلما د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هر کلی کوو. نن مو پر افغانستان یو مین افغان میلما دی، هم شاعر دی، هم لیکوال دی او هم یو شپلار. دیا سنگ انجان هغه افغان دی چې له کلونو راهیسې له افغانستان څخه جلا وطن دی او په هند کې شپې ورځې تیروي، خو افغانستان یې هیر نه دی او وایي چې وطن لا هم ورته د مور حیثیت لري. انجان صاحب، د آزادی میلمه پروگرام ته هر کله راسی، په پیل کې دره ته وایست چې له وطن جلاوالی څومره درته ګران تمامیږي او څومره وخت مو کیږي چې په هند کې اوسېږي؟ مننه لومړی
خو د آزادی رادیو منو اوریدونکو لیدونکو ته او د آزادی رادیو ټول درنو کارکونکو ته د مینې سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. د تاسو په خپله په ځواب کې باید وایم چې زه البته تقریبا پنځه کاله مې وروستۍ شول چې زه دلته یم، یعنی افغانستان ته نه یم لاړ. د هغې نه مخکې مې تګ راتګ درلودو، خو افغانستان مې په زړه کې ده، افغانستان مې په رګ رګ کې ده، په وینه کې مې ده، په وجود کې مې ده. افغانستان پرته خو ژوند ناممکن ده، بس د افغانستان په یاد باندې ژوندی یو که رښتیا ووایم، او دا ژوند د ژوند تر پایه پورې به همدا وي، ځکه هر چېرته وم افغانستان به ما سره وي، زه به د افغانستان سره یم.
بلې انجان صاحب، ولی افغانستان یادیږي ستاسو؟ مثلا ستاسو په څیر ګڼ نور هیوادوال هم له وطن د باندې دي، ولی وطن د چا زیات یادیږي؟
ګوره ډیر غلری مثالونه لري. وطن په اصل کې که ورته وګورو، وطن خو مور ده، وطن په اجتماعي لحاظ مور ده. وطن کې مو ژوند ته پیدا شوی یو، لوی شوی یو، خاپوړی مو کړی دي، درس تعلیم مو ویلی ده، خلکو سره ناسته ولاړه، دا هر څه په موږ باندې تاثیر کوي، او دا په هر انسان باندې، صرف ځانته نه وایي چې په قوم باندې، په ټول انسانانو باندې تاثیر کوي. او د مور قدر، د مور مینه، دا هغه څه شی نه ده چې په الفاظو کې بیان شي، د بیان وړ نه ده. او بله که په دیني لحاظ یې وڅېړو، په هر دین کې وطن ته ډېر احترام درناوی شوی ده. په اسلام کې هم احترام ورته ده چې وطن سره مینه، د هغه پارچا باندې فرض. په سکیزم کې هم وایي پون ګرو پانی پتا ماتا درد مات، و وطن چې دا مور ده، د مور حیثیت لري. نو د مور درناوی په موږ باندې فرض ده، او د مور مینه خو بے مثاله مینه ده. نو خامخا به موږ یادیږي، د ټولو به یادیږي څوک چې وطن نه لري، وطن څوک یې راولی شي.
بل هم دغه مینه ستاسو په شعرونو کې هم زیات وخت انجاز صاحب منعکس کیږي. څومره شعرونه مو د وطن په اړه په دې وروستیو کې لیکلي دي، یا دغه جلاوالی څومره تاثیر کړی دی ستاسو پر شعرونو؟
دما شیرونه خو البته زه خپل شیر ته خو شیر هم نشم ویلی، ځکه چې ما څو ځله دا خبره کړې هم ده. زه په هنر باندې دومره آگاهي نه لرم، په شاعرۍ باندې دومره آگاهي نه لرم، خو زه لیکل کوم، لیکم. دما په شیرونه کې د وطن مینه همیشه وا ویبو، او دغه دوه کلونه چې ما د قلم چې خوځولی ده، د وطن په مینه خوځېدلی ده. او د تر هغه وخته به وي چې څو قلم ودرېږي، ما سا ودرېږي او قلم ودرېږي، د وطن مینه به وي پکې.
بل په وطن کې خو انجان صاحب، تاسو د ادبي بهیر غونډو کې اشتراک کوه، په هند کې څنګه دی؟ هلته تاسو داسې کومه ټولنه لري چې افغانان سره راغونډ سي دغه خپل شیرونه سره وایي؟
البته په ډیر افسوس، ډیر افسوس سره باید وایم چې په هند کې دا فعالیتونه په د پښتو ژبې لپاره نشته دي. په هندي ژبه، سانسکریت، پنجابي، نو د هندوستان په ټولو ژبه شته دي، خو پښتو ژبې لپاره زه دو نوي هم کال کې مهاجر شوی یم، هند ته راغلی یم، او د هغه وخت نه راهیسې ما ډېرې هڅې وکړې، ډېرې هلې ځلې مې وکړلې. د سفارت سره مې ټول څو ځله اړیکې ولیولې چې سفارت به موږ سره مرسته وکړي، یوه ټولنه به جوړه کړي. او د خان لالا جان خان لور دی، البته د خان عبدالغفار خان لمسی ده، په کلکتې کې اوسېږي، هغه ته هم ورغلم کلکتې ته، خو بدبختانه چې موافق نه شوم. تر اوسه پورې یوه ټولنه مهم ونه شوه کړی چې دلته جوړ کړو، او دلته افغاني ادبي ټولنه ولرو. بدبختانه چې لدې شي محروم یم.
بل انجان سه اوس خدا شین ډیر اسانه سوی هم دی په انلاین باندې هم تاسو کولای سي چې په مشایرو کې برخه واخلئ، یعنی کې اوس د سره حادثه شروع کې فکر نه کوي چې و نتیجه به ورکی.
بالکل آسان شوی دی، ډیره ټولنه شته دی چې البته په هندستان کې نه دی، د هندستان لوګو نه دی، د موبایلي د موبایل لاره نه چې آنلاین ټولنه جوړ شوی دی په افغانستان یا نورو هیوادونو کې یا پاکستان کې لروبر دی خوای خوا کې دی او مشاعری کیږي، خو په هندستان کې دا شاید نشته دی. ولې چې هندستان کې تر اوسه پورې ماته خپله دا معلوم نه دی چې دلته شاعران څوک شته او کنه، چیرته اوسیږي، ادرس یې را سره نشته ده په هندستان ایالتونو کې کوم ځای کې اوسیږي. نو دلته دا فکر کوم چې ستونزه به لوی وي، دلته به ونشي، خو آنلاین زه ډېرو مشاعرو کې ډېرو غونډو کې چې وخت را سره وي اشتراک کوم، او که اشتراک ونشم کړی وروسته هغه شی اورم او لولم خپله تنده پرې ماتوم.
بلې انجان صاحب، علت څه دی چې په هند کې د افغانانو ترمنځ اړیکې دومره پیاوړې نه دي لکه په نورو هیوادونو کې؟
علتونه ډېر دي. یو علت یې دلته دا اقتصاد، دلته په هندوستان کې اقتصاد ډېر ضعیف ده، هر سړی په دې هڅه کې ده چې ځانته یو څو پیسې وګټي، ډوډۍ پیدا کړي. ولې چې دلته هر څه په پیسو دي، سکول په پیسو ده، میډیکل په پیسو ده، کورونه کرایي دي. نورو هیوادونو کې مرستې شوي دي د هغه دولتونو لخوا یا د ملل متحد لخوا نه، خو په هندوستان کې بدبختانه چې دا هېڅ شی هم نشته ده. مخکې 400 افغانۍ 400 روپۍ د میاشتې یو شخص سره مرسته کېدله، هغه هم اوس بندې دي، یو این ایس سی آر دا مرسته هم نه کوي. نو خلک مجبور دي چې ډوډۍ وګټي، وخت به چیرته وي ورسره. او بل دا ده چې په هندوستان کې د کار وخت هم عجیب شانته ده. نورو هیوادونو کې فکر کوم د افغانستان وایي موږ په سهار دوکانونه خلاصول، چا به 6 بجې، چا 9 بجې، چا 10 بجې، او چې ماښام به شول چې تیاره به شروع شوله، دوکانونه به بندېدل او خلک به خپلو کورونو ته تلل. لیکن دلته برعکس، تقریبا 1:30 بجې دوکانونه خلاصېږي او د شپې تر 1:30 بجو پورې خلک له کاره بیرته راځي. نو دغه ستونزې دي چې په هندوستان کې دا شی ناممکنه شوی ده.
بلې، په دې وروستیو کې د افغانانو شمیر هلته هم زیات شوی دی، دوی په څه کاروبار اخته دي؟ اکثر په کومو کارونو باندې بوخت دي؟
دلته بیل بیل کارونه کوي، چا دوکانونه خلاص کړي دي، او څوک چې دغه نوی نسل ده هغه خو انګلیسي زده وي، نو خامخا کوم دفتر کې شي یا شخص دولتي خو ناممکنه ده چې ماموریتونه ډېر کم دي نه پیدا کیږي، ورته خو په شخصي کمپنیو کې یا په شخصي دوکانونو کې په کار لګیا دي ځینې، او ډېر خلک شته چې بېوزله دي، اکثریت بېوزله دي، د کاروبار په تلاش کې، او کاروبار هم نه پیدا کیږي، ورته ستونزې ډېرې دي دلته نسبت د نورو هیوادونو په پرتله.
او هند ته اوس هم د افغانانو تګ جریان لري، خصوصا هغه کسان چې په افغانستان کې به ناروغان کېدل، یو څه به وس کار کاوه، دوی به اکثره هند ته تلل. اوس خو دغه پروازونه کې ستونزې هم زیاتې دي، د پاسپورت ستونزې هم افغانستان کې ستاسو خلک درځي د تداوی لپاره.
البته دغه د رژیم په بدلون یا د حالاتو په بدلون چې لاغې نه وروسته پروازونه بند دي، تګ راتګ نشته ده، به هیڅ تګ راتګ بند شوی ده.
هلته یو شمېر داسې افغانان هم ستان جان صاحب چې د نور هیوادونو کیسونه لري، هغوی په څه ډول شرایطو کې ژوند کوي؟ له ځینو سره تاسو خامخا په تماس کې یاست؟
داسې خلک ډېر دي چې خصوصا مسلمانان ورونو ته بندو ده، دا زمينه مساعده ده. البته دوه سکانو ته دا زمينه هیڅ هیواد هم نه ده تر اوسه پورې مساعده کړې چې هغوی قبول کړي، هغوی خپل هیوادونو ته وغواړي یا ریسټلمنت ورکړي. خو هغه مسلمانان خویندې ورونه چې دلته اوسیږي او د نورو هیوادونو کیسونه لري، کیسونه په جریان کې دي، او ډېر خلک وتلي دي او ډېر په تلو کې دي. په دې وروستیو کې چې هغه 2013 کال کې وروستۍ پیښې په سکانو باندې ګردوارې کې، جلال آباد او بیا په کابل کې وشولې، د هغو پیښو وروسته نو بیا سکان ټول چې دغه راغلي څوک کورنۍ چې افغانستان کې پاتې وو، هغه سپانسر دي د کاناډا او ټولې کاناډا. البته حکومت مرسته سره دا کړی ده چې د کاناډا حکومت چې دوی ته ویزی او سہولتونه برابر کړی دي، لیکن د دوی سپانسر او نور ټول مصارف د ټولنې لخوا چې د سکانو کاناډایي سکانو ټولنه ده، د هغوی لخوا سره مرسته شوې ده، او دوی کاناډا ته بول کېږي او بعضې لاړ دي، او ځینې نور هم په همدې امید کې دي شاید په دې وروستیو کې د هغوی کار هم وشي او کاناډا ته ورسیږي.
بلې، د نظام له بدلون سره په افغانستان کې پر افغان هندوانو او سیکانو د ژوند ساحه هم د پخوا په نسبت ډېره تنګه سوله. دوی له هند پرته نورو کوم هیوادونو ته ولاړل؟ تاسو د کاناډا یادونه وکړه، د دې تر څنګ نورو هیوادونو کې د دوی د میشتولو چانس نه و؟
هغه سیکان هندوان چې دغه وروستیو پیښو نه تاثر باندې دلته راغلي دي، خصوصا هغه سپانسر دي کاناډا ته، او دوی ټول کاناډا ته ځي. او لاغه نه مخکې چې دونه یم کال کې لکه مونږ شروعات شوه د مهاجرت د افغانستان هندوانو سکانو چې دغه دل نه زه هم یم، نو هغه چې بعضي ودونو کې دي لکه اروپایي ودونو کې مشته دي، امریکا کې مشته دي، او هند کې مشته دي، خو هغه سره کوم مرسته نه دي شوي. هر څوک په خپل توان مصرف باندې دغه ودونو ته رسیدلی ده. او دغه اوسته برخه چې دغه حادثه ښکارو، دغه کاناډا هیواد ته هم د یو ټولنې لخوا، د کاناډایي سکانو د ټولنې لخوا، او نور مملکتو کې هم چې کوم سکان اوسیږي، هغو سکانو هندوانو به هم شاید مرستې کړې وي، خو د دوی دا سپانسر د کاناډا ته ده، او دا کاناډا ته ځي، او نور چا سره داسې مرستې نه دي شوي. د حالاتو په بدلېدو، یعنی دنیا هم کانه چې په افغانستان کې بدلون روان ده، تر ننه پورې مهاجرتونه دي.
هندوان او سیکان خو په افغانستان کې په تاریخي لحاظ له ډیرو پخوانو زمانو اوسېدل، په اجتماعي لحاظ ولې دوی په افغانستان کې په ټولنه کې له یو ډول تبعیض سره مخامخ وه، او دغه ستونزه تقریبا تر پایه حل هم نسوله؟
خبره دا وه چې په افغانستان کې لویه بدبختي چې ده، بې سوادي ده. د با په نظر د بې سوادۍ خلک دومره یو بل نه متنفره کړي وو چې د یو بل سره ناسته پاسته نه خوښېدله. سل فیصد هم نشم ویلی، ډېرو مسلمانو خویندو ورونو موږ سره خور او ورور په صفت ژوند کړی ده، همسایه توب یې را سره کړی ده. موږ ورسره ټولنه کې کورونو ته تګ را تګ، په اخترونو کې، په مړی، په ژوندي، دا شوي دي. یعنی دا نه شوي ده چې موږ سره ټول نفرت و، نه، مینه له حده زیاته مینه، هو نفرت هم له حده زیات و. د نفرت څو علتونه دي. یو خو موږ لګکي وو، یعنی په افغانستان کې چې کله اسلام ظهور کوي خلک کنورټ کیږي، او یا په هر رقم چې په زور یا په رضا په هر رقم چې شوي دغه بېله موضوع ده. خو وروستی دا و چې دغه څومره چې پاتې وو، دوی ته دا مو دومره زمینه وه چې بس هلته ژوند وکړي، او نور کوم امتیازات ورته نه وو. که په تېرو دولتونو کې هم وګورو، یو د امان الله خان په وخت کې یو څه امتیازات ورکړل شول، لکه هغه چې د دیوان نارنجن داس د مالیه وزیر ټاکل شوی وو، اولین کس و چې د افغانستان تاریخ گواه ده. البته دا زه نه وایم، دا تاریخ وایي چې د افغانستان د ازادۍ مایده یې لاسلیک کړې وه د انګریزانو سره، ده ته د مالیه وزیر په صفت مقرر شو. او هغې نه وروسته بدبختانه چې په د افغانستان په تاریخ کې به دا شاید تذکر پیدا نه شي، یا به ډېر کمو خلکو لیکلی وي، هغه تاریخ به ما نه وي لوستی. خو د هندوانو سکانو نوم بیخي ورک ده پکې. هغه کې مستوفي وو په هرات کې، هغه هم یو هندو، او په د افغانستان بانک رئیس چې وو هغه هم یو هندو، په ډېر ډاکټرانو چې سرداران وو په افغانستان کې، ډېر لوی لوی مدیریتونه ریاستونه یې لرل، هغه هم هندوان او سکان وو. خو داسې هغه موږ ته چا په دولت کې سهم نه دی کړی، البته منل شوي نه یې. اوس هم موږ ته وایي په دا تېرو وختو کې به هم چې دغه ډېر درد به را کولو، دغه خبرې پوښتنه به رانه کېدله، للا یا سردار صاحب کله له وطن نه راغلی، کله وطن ته ځي. نو اوسه پورې هم موږ په افغان ټولنه کې نه یو پېژندل شوي چې موږ افغانان یو، نه یې منل شوي چې موږ افغانان یو. موږ ته د هندوستاني په صفت لیدل کېږي. هندو یو عقیده ده، مذهب ده، دین ده، او هندي ملیت ده. لیکن بدبختانه چې هندو او سکھ چې دا دواړه بیل بیل ملیتونه او بیل بیل مذهبونه دي، دینونه دي، دوی دواړو ته د هندي ولاس له فکر کېږي. حتی چې موږ ته تذکری را کول کېدلې، په هغې کې هم بدبختانه چې لیکل شوی ده اهل هنود، یعنی اهل هندوستان، مطلب یې دا شی ده، ځکه چې تاجک ته تاجک لیکل شوی ده، پختون ته پختون، ازبک ته ازبک. ما ته سکھ سردار سردار نه ده لیکل شوی، سکھ نه ده لیکل شوی، ما ته لیکل شوی ده اهل هنود. البته چې زه اهل هنود یم نه، زه اهل افغانستان یم. خو بدبختانه چې د موږ لوړ پوړو چارواکو دغه فکر درلودو چې دوی د موږ نه دي، موږ یې خپل نه ګڼلو، نو په دې لحاظ موږ ته هیڅ پاملرنه مخکې هم نه وه شوې، وروستو کې هم نه ده شوې، تر اوسه هم نه کېږي. نه مو کوم لوړ مقام درلودلو وزارتونه ریاستونه په ټول نظامو کې، چې ډېر لوړ پوړي چارواکو هغه مو نه درلودل، په لوړ سویه تحصیلات مو نه درلودل، خو تر انجینر تر ډاکټر پورې مو درلودل، مګر موږ ته هیڅ هم په دولت کې یا په سیاسي چارو کې برخه نه ده راکړې، بدبختانه.
بله انجن صاحب، د پاکستان له ایجاد وروسته ولې افغان هندوانو او سیکانو له هغو هندوانو او سیکانو سره چې په پاکستان کې یو څه پاتې دي، د هغوی سره د دوی اړیکې ډېرې پیاوړې نسولې، علت څه و؟ پر دوی باندې د حکومت د خوا نظارت زیات و که دوی نسوای کولی چې خپلو منځو کې اړیکې وساتي؟
دی پاکستان سکان دی پاکستان مربوط دی او دی افغانستان سکان دی افغانستان مربوط دی مونږ افغانان یو مونږ د افغانستان سره اړیکې لرو د افغانستان خلکو سره د افغانستان دولت سره د افغانستان حکومت یا ملت سره ټولو سره اړیکې لرو او د پاکستان سره مونږ اړیکې درلودې دا نه چې مونږ اړیکې نه لرو مونږ د ټولو خلکو سره اړیکې لرو هغه که پاکستان کې وي نه تنها سکانو سره بلکې هندوانو سره مسلمانانو سره ټولو سره اړیکې پاللې دي او پاللې تر اوسه پورې مونږ په دې کې کومه یعنی بدبیني نه لرو چې مونږ باید د پاکستان سکانو سره یا د پاکستان مسلمانانو سره یا د پاکستان هندوانو سره باید اړیکې ونه لرو نه مونږ د هر چا سره اړیکې لرلې او لرو خو سیاسي اړیکې مونږ نه دي درلودلې او سره مونږ صرف اجتماعي اړیکې درلودلې دي دینی اړیکې مو درلودلې دي مذهبي اړیکې مو درلودلې دي او د سیاست موضوع بیره د وطنونو بیل دي مونږ افغانان یو غوي پاکستانیان دي نو غوي د پاکستان په قانون باندې چاليږي پیروي وکړو مونږ افغانان د افغانستان قانون باندې به چاليږو پیروي وکړو
انجان صاحب ستاسو معلومات څه دي چې په افغانستان کې اوس مهال د پاتې هندوانو او سیکانو شمیر څو تر رقم سوی دی
د دغه هندوانو سیکانو شمیر د ګوتو په شمار ده شاید 40 تنه وي زیات تر زیات
راوتلی دی اکثره انجن سب د دوی د عبادت ځایونو د ګردوارو او د رمسلونو وضعیت څنګه دی ځکه چې مخکې ما یو راپور لوستل و چې ځینې افغان هندوان او سیکان په افغانستان کې پاتې دي چې د دوی عبادت ځایونو څارنه وکړي
بالکل هم درسته ده خو ډېر عبادت ځایونو کې ګردوارو کې مندرونو کې دوستان افغاني مسلمانان ورونه واته کینولې دي د سکیورټي په صفت چاته د هغه چارنه او کیا واغه محلونه ژوندۍ وساتي روغي وساتي او ډېر د سړي چې تر کلپونه ورا چول شي وي دي نو
یعنی اوس تاسو کولای شئ چې افغانستان ته تاګ را تاګ وکړي په ډاډه زړه
فلحال خو پروازونه نشته کچیرته پروازونه یو نه شو کولای هغه د موږ وطن د موږ یو د هغه د موږ خپل خلک دي هر کله چې وي موږ به تاګ را تاګ سره کوو ولې نه
بل انجن سب خو زیات کسان له هم اندیشنه لري غو ورسته یو حمله ته په پام سره چې پر عبادت ځایونه باندې اوس ولې چې ممکن دغه ډول حمله لا هم وسی ځکه چې په افغانستان کې وسم کله نه کله ځینی بریدونه ځینی چاودنی کیږي
دا کې ده چې دا سلفي صد ده خصوصا په لګه کې باندې دا 13 کې هم په اهل تشیع باندې دغه حمله شوې دي نو زه فکر کوم چې دا به یو پلانیز خبر وي چې لګه کې په افغانستان کې باید څو وایم چې باید ترکم تخریب شي او ترکم لمنځه لاړ شي او ترکم ورک شي خو دا به د افغانستان په ګټه نه وي البته د افغانستان په تاوان به وي ځکه هر باغ چې ده په رنګارنګ ګلونو ښکلې ښایسته وي نو دا وطنه په رنګارنګ ملتونو ښکلې ښکاري د رنګارنګ کلچر پکې موجود ده رنګارنګ ژبې پکې موجود دي رنګ رنګ ښکلا پکې موجوده ده رنګ رنګ خوږوالی پکې موجود ده نو کله چې دا یې کرنګی شي هغه خوند به نه وي پکې چې هغه خوند په یوې واد کې شتون ولري یا په دموګ په پلرنی وطن افغانستان کې هغه خوند چې وو هغه خوند به نه وي
افغان هندوان او سیکان چې غوړي بیرته په افغانستان کې خپل کاروبار پایل کړي او خپل ژوند په عادي ډول مخته یوسي څه ډول زمانه تونه ته فکر کوي چې دوی اړتیا لري
ګورې افغانستان کې د هندوان او سیکان ته د ژوند کولو زمينه اول خدای دا چې موږ دموګ هغه منطقه چې پکه پټولنیز شکل موږ ژوند کولو لکه په کابل کې کارته پروان او اول شور بازار او بیا اوسه کارته پروان شلو بیا په سیټ ای منی او قلعه فتولا د خلک لړ او یو نیم پکه رکیو کارته چار اوس کارته سی کې هم ژوند پیل شو او خلک تلل خو هغه شرایط هغه سی و چې هغه وخت کې کرکه دومره نه و نو دا غو شرایط باید د سیوی لکه د پروپو سیټ چې موږ ته یو ټولنیز ځای راکړي اوس کوم غلار شو افغانستان ته هغه کورونه خو موږ سره نشته چې موږ ته پکې ژوند وکړو شو نو کوم ته اوس په یو دښته کې ځای راکړي چې تل ژوند وکړي خو ناممکن خبر ده لکه د اشرف غنی په وخت کې موږ ته یو منځکه راکړل شو چې البته ټول ته ورکول موږ ته د هندوانو څخه نو ته هم د شهرکه انارکلی په نوم یو ځای په هغه کې فکر کوم د ارزان قیمت نه 2 کیلومتر وران وړاندې د غرونو په لمن کې موږ ته تخصیص ولو هغه ته شهره کې انارکلی نوم ورکړل شو او د غرونو په منځ کې چې هغه ته رسیدل هم تقریبا هیڅ زمينه نه ورته نه ترانسپورټ وو چې حالت تا تاګ راته کې کوله او نه کومه آبادی پکې ورسې وړاندې غرو لمن عراق کړل نو هغه ځای کوم تر راټ شي نو ته خو نوم هم هغه اول ورځ افتتاح ته لاړ د ټوکلار هم نه دی لیدل هم نه د حسین خېلو کې چاته نو ټوکلای شو ولې چې هغه خلک دې هر چا وی چې داسمه کې ماده نو موږ کله کولای شو چې پتاش لاس باندې هغه سوې نه داسمه کومه ته دولت راګړې دو دې ماده دا نه ممکنه ده که دولت چې ته موږ د دسې زمينه برابر کړی چې د شار په مانس کې ولې موږ کاروباري خلک یو موږ هلته چلو شو اتبن دکانداری کوو موږ خامخا تجارت کوو مخیام هم دا کار وکړی ده د دې سره او د په دولتي چوکاټ کې موږ مثلا انجینران ډاکټران او نور درلودل نو خامخا به په ښار کې ژوند کوو ورته اکثریت خو نه یو موږ چې هر چېرته لاړ شو هر چېرته ژوند وکړو نو د اقلیتو لپاره یو معین منطقه چې وي چې موږ ته راکړه شي هلته مو عبادتګاه هم پکې وي ګوردواره هم پکې جوړ شي که سکان وي مثلا ګوردواره جوړ کړي که هندوان وي ځان ته مندر پکې جوړ کړي او خپل عبادتونه هم سرته ورسوي نو هغه امکانات موږ ته برابر شي او د دې تر څنګ د تحصیل امکانات د تعلیم امکانات برابر شي او تعلیم وي خصوصا اوس چې د افغانستان کې هوناس طبقو ته یعنی جنکیو ته د مکتب دروازې بندې دي نو دا خو موږ ته د منلو وړ نه ده چې د موږ ماشومان بې تعلیمه پاتې شي نو دا به نه امکان ونه لري چې موږ دا ستونزه د دې ستونزې په موجودیت کې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو او هلته ژوند وکولی شو ولې چې تعلیم اول شرط ده بې تعلیمه انسان خو د ړوند په څیر وي نو که دا زمینه موږ ته برابر شي خامخا به موږ د افغانستان خلک به د هغې مور زامن دي افغانستان ته لاړ شي او که دا زمینه برابره نه شوله نو فکر نه کوم چې څوک د تلو زړه ښه کړي
انجن صاحب وخت نا وخت تاسو د خپل لمسیانو او بچو عکسونه خبروي دوی زیاتره ممکن په هند کې زیږیدلې ویل دوی سره چې تاسو ښینی یا دوی چې در باندې راټول وي د افغانستان کیسې ورته کوي
دا ډېر مغلق څه تاسو وکړو د دلیل لپاره هیڅ په ځان راټولوم چې د ما سره د افغانستان خبرې وکړي د افغانستان موضوعات سره تیرمه د افغانستان نقشه ورته کېږم دغه د افغانستان نقشه پرونی او چایو دغه می ودانی ورته وایې په سلام را لګلی وه کور ودان فکر کوم فیسبوک کې وه که واټساپ کې را لګلی وه میسنجر کې وه شاید دا خپل لمسی ته خدا لم دغه د افغانستان نقشه ده تر څو چې په دې خبرو د دوی په ذهن کې باید دغه شی وي چې زه افغان یم د افغانستان یم دا شی باید د دوی له ذهنه ونوځي په دې اړه زه ډېر ورسره غږېږم هر وخت په ځان چې ما سره کله هم راځي نو اول غږ ورباندې دا وي چې مونږ د کوم ځای یو څوک یو او زه به یو مثال درکړم خپل چې تقریبا شل کاله مخکې دغه 15 کاله مخکې ما سره یو څه شوي وه یو واده ته زه غوښتل شوی وم نو هغه هلک د جرمني نه راغلی و پیدا شوی هم جرمني کې و او هلته یې نظامي خدمت هم کړی و په جرمني کې اصل افغان ده د قندار ده نو ځکه چې کله واده ته تلم ما سوچ وکړو چې دې ته به زه څه شی تحفه یوسم دې سوچ کې وم خدای بخلي مېرمن سره مې غږېدم هغه لومړی مېرمن مې په حق رسېدلې ده البته نو هغې وویل چې خپلو دوستانو نه زه څه خبره چې څه ورته وړې خو چې کور ته ورغللو دریم منزل کې د ده کور و چا چېرته اوسېدل د واده لپاره راغلی و نو چې کور ته ورننوتلو د دې دروازې کوټې کې ناست ده په چوکۍ باندې او د مهرون کلر یعنې دغه جګري رنګ ووایم د هغه اخیستی د افغاني سوټ یې په غاړه د افغاني کالي او پېښورۍ څپلۍ په پښو کې دي په لاسو باندې نکریزي او خپلوان ټول ورته نځي نکریز ور باندې لګوي نو ما خپل مېرمنې ته یو څو کسه نور دوستان مې ولاړو ما مخ را وړلو ما چې ده خو موږ د موږ د مهاجرت دغه تقریبا 15 کاله کېږي 15 کاله کېږي چې موږ مهاجر شوي یو خو د 100 کالو زه ضمانت کوم چې افغانیت به موجود وي د موږ دویم نسل دریم نسل به هم افغان وي لکن وروسته بیا خدای خبر دوه درې نسله خو موږ افغانیت نه شو هیرولی همدا اوس هم چې د موږ ودونه وي په ودو کې میوزیک چې غږېږي د میوزیک یوه برخه که هندي وي یا پنجابي وي دوه برخې درې برخې پښتو او فارسي سندرې وي هغه که د ژوندۍ موسیقي وي او که هغه چېرته سی ډي یا ویډیو چلیږي نو هند افغاني موسیقي اوس هم پکې ده اتڼ اوس هم پکې ده د موږ خوراکونه تقریبا ټول افغاني دي موږ دغه مرچو مسالې چې هندوستان کې استعمالېږي موږ نه استعمالوو دې 10% شاید وخورو 10% 40% نور 80% اګنور دي دا موږ نه خورو د افغاني خوراک بیل ده د هندوستانیانو خوراک بیل ده موږ چې ودونه کوو هم هماغه افغاني کلچر باندې موږ نسل لا ژوندی ده په دې باندې زه افتخار کوم
ډیره مننه تاسو خپل د افتخار وړ یاست انجان صاحب مننه چې د ازادي میلما پروګرام کې مو خبري وکړې خاطرې مو سره شریکې کړې پر ستونزو مو بحث وکړ او ستاسو پر هیلو او غوښتنو
مننه لته سوام چې ماته مو کې راکړل د ما غږ مو نور ته ورسولو او د نورو ټول اوریدونکو د ازادي رادیو ټول اوریدونکو نه هم مننه چې وخت نه وخت ما غاغ اوري او ما سره مینه کوي. زه د مینې پر اورم خوشاله او سرلوړی اوسه.
کور ودان انجن صاحب ژوندۍ اوسه مننه.
Yeah, love, 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 love شار کا مکل شاہ دائی با دیر غم مبتلا